په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام خبريږي. نن شنبه ده، د زمري اسد میاشتې شلمه د اگست لسمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د پاریس په اولمپیک لوبه کې د کډوالو د اولمپیک د ټیم افغان غړي منیجا تلاش پرون جمعه ورسته له هغې له دې لوبو منه سوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د ښځو د ازادۍ کلمه لیکل سوې وه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې میرمن تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي، هالنډي انډیا سرجوی ته د بایللې مقدماتي لوبې پر مهال په نیلي رنګه کمیز په سپینو لویو حروفو دغه عبارت لیکل سوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منه دي. د ناڅا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې ویلي چې میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو له کبله له لوبو منع سوې ده. د پاریس د اولمپیک دریمو لوبو کې د کډوالو لوبغاړو یوې 30 کسیزې ډلې برخه اخیستې چې د بیډمنټن او سوک وهنې په ګډون په 1200 مختلفو سپورتي برخو کې لوبیږي. په دې ډله کې د افغانستان په استازیتوب درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې د طالبانو د دوو وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. دغې ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د دوی وسلوالو تیر ماښام د کابل په 12مه حوزه کې د کابل ننګرهار پر سړک د طالبانو د استخباراتو پر کاروان حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل سوي او بل ټپي سوی دی. خپلواکو سرچینو دغه ادعا تایید کړې نه ده. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارج دافیر سره د افغانستان له روغتیایي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې وکړې. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د بریتانیا له شارج دافیر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. وړاندې لیکل شوي چې په دې کتنه کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جالب هم بحث وسو او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو ادارو همکاري مهمه وګڼله. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د بریتانیا له شارج دافیر په روغتیایي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په 13 فروری میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې 2024 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. افغانستان ته له ایران او پاکستان د 150 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کیږي نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 1.5 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 14، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 48 او د هرات د اسلام کلا له لارې 50 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي دي. وړاندې لیکل سوي چې و کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول سوي او سلګونو کورنیو ته مرستې ویشل سوي دي. پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه کړې ده. په غزې تړنګه کې روغتیایي چارواکي وایي چې نن په غزې ښار کې پر یوه ښوونځي چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په یوه هوایي برید کې له 60 زیات کسان وژل سوي. په غزه کې د روغتیا وزارت د امبولانس او بیړنیو خدماتو ادارو ویلي چې په دغه برید کې چې د غزې ښار په مرکزي برخه کې پر تابعین ښوونځي سوی، شاوخوا 40 نور کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر ښوونځي د اسرائیل په برید کې د حماس او اسلامي جهاد شاوخوا 40 وسلول چې له هغه ځای فعالیت کوه په نښه سوي دي. ناداو شوشانی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښوونځي انګړ او هلته هغه جماعت ویشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. روسي چارواکي وایي چې د اوکراین پولې ته څیرمه پلیپیتس ښار کې د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې یو ملکی کس وژل سوی دی. د دغې سیمې والي نن شنبه په ټلګرام کې دا خبر ورکړی دی. ایګور ارتامونوف لیکلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاهو تیره شپه د اوکراین د 900 بی پیلوټ الوتکو مخه نیولې ده. لیپیتسک سیمه د اوکراین د سرحد په 300 کیلومتری کې پراته ده. بلخوا د روسیې دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونو د 200 بی پیلوټ الوتکو مخه نیولې چې شپږ وشتې په کورتسک سیمه کې و چې د لیپیتسک او اوکراین ترمنځ پراته ده. ویل سوي د شپږو نورو الوتکو مخه په یاروسلاوسک سیمه کې نیول سوې ده. د یاروسلاوس والي میخایل یویرایف ویلي د اوکراین بی پیلوټ الوتکو غوښتل چې یوه صنعتي ساحه په نښه کړي چې مخنیوي یې ځاني یا مالي زیان نه دی اړولی. د ژوند رنګونه
دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا اجمل اند هر کله کوم په دې هلی مهات شری چې ژوند مو له خو رنگونو ډک وسی. نن سهار موږ له خپلو اوریدونکو وخت و چې موږ ته د خپل کاروبار او روزګار په اړه باندې وایي، ورځې څنګه تیریږي او همدارنګه څه کار کوي، هغه کار څرنګه کار دی او که بیکاره دی ولې بیکاره دی، کوشش کړی که نه دی کړی. ګڼو او دوستانو او ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. په دې کې هغه کسان هم شته چې تعلیمونه او زده کړې کړي دي، لوړو زده کړو څښتنان دي خو اوس بیکاره ګرځي. هغوی هم شته دی چې ورځ مزدوري کوي، هغوی چې په کاروبار پسې د سیمې هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته مخه کړې ده، هغوی هم راته خپلې کیسې کړي دي. ګڼو دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې په خپرونه کې به د ټولو پیغامونو ځایول ستونزمن یي، خو هغه پیغامونه چې لرو هغې ته به راشو. پل به له یو داسې چانه وکړو چې نسبتا یو نهیلوونکی پیغام دی، وایي چې په افغانستان کې د بې وزلو خلکو ژوند هیڅ رنګ نه لري.
د ژوند رنګونه یادونه وکړه. په افغانستان کې خوار غریب خلک چې ده ژوند یې هیڅ رنګ نه لري. په هیڅ لحاظ خوار غریب ته موقع د ژوند کولو زمینه چانس نه ورکول کېږي او زمینه نه برابرېږي. که یو څه هڅه کوشش یو څوک ولري، هغه هم د کار څخه وهل کېږي، په نحو په رقمو د کار سوی او د ژوند څخه یې داسې په یو مصروفیت په یو جنجال یې مصروف کوي. په افغانستان کې خو حالات داسې دی، الله دې پر مظلومو
د دې اوریدونکو په وینا باندې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه دغلته د بېوزلو خلکو د په وینا ژوند ښه رنګونه نه لري، بېکاري ده، بېروزګاري ده او دا پراخه شوې ده. راځئ چې د یو داسې چا پیغام واورو او څرګندونې واورو چې پخوا یې په یوې رسنۍ کې کار کوه خو اوس کار نه لري.
د موضوع په اړه چې ورځنی ژوند څنګه تیریږي او څه کارونه باندې بوخت یم، شخصا خپله تقریبا یو مدد کیږي چې وزګار یم. مخکې مې په یو رسنۍ کې کار درلوده، خبریاله وم، خو فلحال چې تاسو دین خبرې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ده په هر برخه کې تناب رسنۍ کنه په ټول برخو کې بالکل خراب دی او همدارنګه بودجې کم دی او دوی مجبور کیږي چې خپل پرسونل تعداد کم کړي. نو موږ هم وزګار یو او بیا هم الله تعالی نه شکر باسو چې موږ ته دغه ژوند کو ساخلو او ورځنۍ چارو مخته ځي. ما خپل کله چې دغه رسنۍ سره زما کار پای ته ورسېږي، ډېر رسنۍ ته ما ایمیلونه وکړه، سیمان ولېږه، خو کومه پالیسي چې دوی دي چې دوی وایي چې هغه څه خبرونه وسی، نو د هغې لپاره بیا ډېر محدود کسان نیسل کېږي او نور ته اجازه نه ورکوي او رسنۍ هم مجبوره دي چې نور خبرونې نشته، یوازې خبرونه یو څو محدود خبرونې چې نور بیا د دوی لپاره هم سخت دي. او زه دې ته حیران یم چې ولې د افغانستان ولس دومره خاموش دي. کله چې په یو هیواد کې یو قانون پاس کیږي، نو د هغه وګړي چې هغې سره مخالف دي سمدستي سبا ته وګوري چې دوی خپل هغه غوښتنې د مبارزات له لارې غواړي. خو په افغانستان کې متاسفانه ولس ډېره خاموشه دي. کله چې دوی وویل چې افغان انجونې چې کوم د شپږمونه پورته دي دوی نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي، نو د افغانستان ولس هیڅوک خپل غږ پورته نه کړه. بیا وروسته نور قوانین چې دوی کومه چې غوښتل هغه پاس شو. نو یو بله خبره دا چې دوی ښځو ته په ارګانونو کې وظیفه نه درلو. د صحیح ده مونږ په دې باندې څه پوهېږو چې 15 کاله وروسته مونږ طالبان به راځي، داسې حکومت به راځي چې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته پرېږدي چې کار وکړي، نور ارګانونو ته مونږ ته به کار ورنه کېږي. نو مونږ به دغه هغه پانزي چې ویل هغه به مونږ وویل، د دوی کوم پانزي چې دوی اوس وایي او پکې کار دی هغه مونږ وویل. او بل خبره دا چې مون په دغه سیواد کې ژوند کوو چې زموږ ولس هر څه چې قربان دی راشي فقط دغه چې دا د الله تعالی دی. الله تعالی د قرآن کریم کې ویلي کوم حاکم ظالم وي تاسو باندې ظلم کوي او تاسو خپل حق نه غواړي او د مظلوم په توګه ورته ناست یې، نو دا ستاسو خپل دی، نو باید چې کار کې باید خپل ولس پاس شي او د هغې په مقابل کې خبرې وکړي. بل چې دوی کوم انجوګانې چې وو او شته دوی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې بهرني انجوګانې کې بهرني میډیا ته کار وکړي. له افغانستان نه ورکړي ما شخصا خپله څو ځله وغوښتل چې افغانستان پرېږدم، لاړ شم افغانستان نه. یو دویو خو په افغانستان ول د الله تعالی بل غصب دا چې ویزې د نورو هېوادونو چې موږ غواړو پاکستان او ایران وغواړو ډېر قیمته دي. تر دې تر څنګ بدون محرم نه پرېږدي چې څوک چې محرم نه لري څوک.
یو پخانی افغان ژورنالیست چې اوس بیکار ده او د خپل ژوند رنګونه او خپل کیسه کوله چې په تیرو دریو کلونو کې دا او هغه ټولنه چې دا پکې اوسیږي له څه وضعیت نه تیره شوې ده. یو بل پیغام راغلو.
د رادیو ټول کارکونکو په سلامونه نیکه او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه د خپل دولس کسیز کورنۍ سرپرستینه کوم او یو ګوله ډوډۍ ورته برابروم. سهار وخته چې د کور څخه ووځم روزانه پټي کاروبار کوم، یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوم او کوشش کوم. همدا چې زه هم د مکتب څخه فارغ شوم د دولسم سنف څخه او اسناد هم لرم، ډېر زیات کوششونه مې کړي دي په هم خپل ولسوالۍ کې چې زه یو داسې وظیفه وکړم چې د همغه وظیفې زه لایق یم او ویه کولی شم. نه داسې وظیفې پسې هم ما کوشش نه دی کړی چې زما د وس نه پورته وظیفه کوم، خو بیا هم ماته په زیات کوشش کولو سره هم وظیفه نه ده راکړې شوې. همدا چې ما د واکسین لپاره سبقنه هم وکړه چې کور په کور زه پلي وګرځم او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړم او خپل آینده نسل ساتنه وکړم. همدا دغه وظیفه هم ماته رانه کړل شوه، بس هماغو خلکو ته رسېږي چې یو وسیطه کاروبار یو دغه ولرو، خوارو غریب خلکو ته هېڅ شی هم نه رسېږي.
دا هلمند یو اوریدونکی و چې وای تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي خو اوس روزانه یا ورځ مزدوري کوي. یو بل اوریدونکی راته په دې اړه باندې وایي چې ولې په افغانستان کې کاروبارونه نشته، ستونزه څه ده؟
په افغانستان کې خو په اول قدم کې د غدری کلو رئیس تقریبا هیڅ کار روزګار نشته. هر ادارې ته رسمي ادارې ته کورزي دولتي ادارې ته کورزي نو دلی غوخته لیک ورکوي یا په حضوري ډول یا په انلاین بڼه. نو که په حضوري بڼه ورشي دا د اوسنوي واکمنانو په قیافه کې برابر وي د دوی د نظر نه خراغلی خو یو احکام به درته ګډ نیم در کې او که برابر نه وي نو بس دستی د رخصتۍ او رټل د کوي بیا به کوي دیم بیزه ته کوي دیم شړی دي ته وایي زه لاړ شه. بس تو نه نشته دی، وظیفه نشته، ته به ښه په شرایطو برابر یې، ښه مسلکي به یې، علمي کادر به یې په همغه مربوطه بخش کې چې تا غوښتنلیک وړاندې کړی دی هغې کې به تخصص ولري. خو بدبختانه چې د دوی د نظره ښه رانغلی بل به درته وایي چې ورشه اوس دې دلګیا مشر نه تایدي راوړه. نو د کوم دلګیا مشر نه څوک تایدي راوړي؟ دا دلګیا مشر هر بخش کې باید یو ډاکټر چې ډاکټر وي هغه چې طب ویلی هغه هم باید د دلګي مشر نه تایدي راوړي چې هو ما د لس یا پنځلس یا شل کاله جنګ کړی. داسې یو بې منطقه دلیل در سره وایي چې هغه قابل د قبول نه دی. او شخصي کاروبارونه هم خو د دوی د لاسه خلک تر سږمو راغلي تنګ دي، خلک در په در خاورې په سر دي، مالیاتو ټیکسونه په شرکتونو لوړ کړي دي، په وړو کاروباریانو باندې لوړ کړي دي، په فابریکو باندې. تاسې اوس لاړ شئ کابل ته سرکې نو ته دا چې څه فابریکې دي کارتې نو کې سرکې نو کې پارکای سنتی دی پولی چرخی که اصلا طولی پابریکی تلد شوی دی کلپون ور تا پراده دی پسلو که لس پینزل لس بیسد فعالی دی اغم نیمه فعالی دی برک نلری دی برکونو دی نشتوالی دی امراکار نشکولی اتسا چه فعالی دی اغوی هم شکایتو نلری اچه غیر فعال دی اغوی خو بیدی اغی اتس نلری تکسون مالیات الوال کلی دی پیوانی نو دا کاروبار حد سلان شتن پا افغانستان کی.
ټول خلک بیا په هغه چې تعلیم کړی یا زده کړی کړی دي داسي دومره ډیر نه هیلم نه دي، یو نیم کس ته چې خوښ دي.
سلام علیکم د زده رادیو کارکون کی تا ټول تا سلامونه دي سلامونه بعد تاسو چې کیما موزه یا شوا موږ الحمدلله دا د غام ستریته به کې انجنران یو ته پمپونه دي د اوبه والا دغه الحمدلله می شروزی شوه نروزی دارا دی اړایي کې شي روزنار تک بچ کیږي پنجا سوا کل دارے درنیم سوا کل دارے ازر پورا کل دارے جمع کی گی الحمد للہ میشا روزی رجنا ادی اڑی کشی الحمد للہ
جن باس کوچے میں دے غزنی ولایت میں نو خوشحال سو سی تاس پا پروگرام کی مگ شامل سو خبر دادا زخپل پا پولیسو کی ندن دادا پمیلی پولیسو کی یما ورزانه کار دی مگ وزیپا دا سے دخل گو خدمت زخ پل ڈیر خوشحال ہے سے دخل گو خدمت کا وہ ماں او ماش سے مدد دماغ پل ماش لبد مرغ سے دو ہزار یو سے کم دو ہزار افغانی دی لیکن دس دس دی کور چلا وہ ماں جیسے گزارا دبان دی یعنی ماں سے گزارا پھی کی زک سے کور کے منور خلک سیدا بیکار دي
د طالبانو په حکومت کې یو پولیس سرتیری و چې د کڅام ظاهرا خوښ کاری ده خو د معاشونو له کمی شکایت کوي په افغانستان کې په مجموع کې معاشونه او تنخواګانې کمی شوې دي او نرخونه او بیل لوړې شوې دي وي وستونځ چې نړیوالې ادارې مورته اشاره کوي دا چې د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی دکانداران په څه وضعیت کې دي د دکاندارانو نه یو شمېر دکاندارانو موږ ته پیغامونه پریښي دي ځینې له خپل کاروبار نه خوښ دي وایي سودا بیخي کیږي یو جالب پیغام خو ما له کونړ نه درلود چې غږ نه و خو په لیکلې بڼه باندې لیکلي دي چې د اصلن د کونړ اوسیدونکی دی خپل نوم یې نه دی لیکلی ویل چې د جلال آباد په ښار کې صرافي لري او همدارنګه د تیلو څو پمپ سټېشنونه لري او شکر دې گزاره روانه ده نو ما خپل یو امکار ته ولست هغه ویل چې وسړی دوه درې پمپ سټېشنونه مولري و صرافي مولري نو خامخا به گزاره روانه یي خو ټول افغانان دغه امکانات لري که نه لري چې نه لري راځي دې څو دکاندارانو څرګندونه واورو چې ظاهرا له خپل کاروبار نه خوشاله دي
بس نو زه خپل دکانونه لرم درې دکان لرم ته خاص یو دکان مې دی ساختمانی دکان ده ساختمانی مواد خرڅیږي او دوم دکان مې بیا درې داسې دا د موټرسایکل او پرزی او دا شان خرڅو او دریم دکان مې د خوراکي ده نو الحمدلله ډیر له خدای چ راضی یو وسته دی الله پاک په موږ باندې مهرباني ده اواید مې هم ان شاء الله خې دي کار مې هم خې ده یو مې خوشاله یو خپل کاروبار چې خپل ځوان ده چې ډیر خوشاله یو ډیر راضی یو بل الحمدلله په ټول سر تاسو افغانستان کې امن د امنیت ته یو خو دا دی الله پاک یو لوی مهربانه د ټول افغانستان کې امن رالو امنیت ته هیڅ مشکل نسته ته اخې
دیم یو له هغه اوریدونکو څخه دی چې لکه د کونړ مثال چې ما راوړ چې وای درې دکانونه لري او درې واړه هغه دکانونه دي چې د محلي مارکیټ تود دی او په پای کې وایي چې هیڅ مشکل نشته خو په افغانستان کې وستونځ چې همیشه له خلکو سره شته چې کله دې مشکل ونه لري او ستونزه ونه لري په شاوخوا کې د خلکو ستونزه څومره موږ جدي نیسو څومره مغې ته پام کیږي دا هغه څه دي چې د موږ ډېرې ستونزې حل کولی شي که ته په امن کې خوشحاله یې کافي خواړه لري خو که خوا دې خوا وګوري ښایي نور خلک خواړه ونه لري په داسې حال کې باید ته د هغه نورو خلکو ژوند او مرسته په ژوند کې مرسته وکي کومک ورسره وکي او کنور هیڅ نه لګ تر لګه غږې واوري یو بل اوریدونکي ته راځو چې دی هم په کندهار کې دکاندار دی
عبدالولي نومیږم د کندهار د ولایت څخه مرکز څخه خبرې کوم خپل پښین پروشم د پښین د سنگار دکان کوم بس شکر دی الحمدلله بازارونه ستا خو خلک بغاو کې چې نسته ستا خو خپل نصیب رسیږي شکر دی الحمدلله بس ساره اوزه مګردم نو خمه خا بس خپل ګټه چې کومه ماته الله پاک په نصیب کې راځي کلی بس هغه ولم او بیا وزګار نه یم الحمدلله شکر دی
عمر منصور يم د کندوز ولایت څخه مې پیغام درته ویلې ژلې دکانداری کې مصروف یو او دکانداری ترڅنګ محصولم یم. ماشاءالله کاروبار ښه دی ورڅخه راضی یو. هغه ځوانان چې کاروبار نه لري لومړی باید هڅه وکړي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نه وروسته باید زیار او کوشش وکړي تر څو ځانته کاروبار پیدا کړي.
وړاندې کوم، زه محمد سلیم د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دما دکان ده، الحمدلله بیخي ښه چلیږي او ښه د کور ګزارم هم پرې کېږي، ښه مزون زندګي برابره ده، الله دې نس ناراضه، بیخي له خدای خوشحاله یم، په خپل ملک یم.
د څو داسې دکاندارانو یا کاروباریانو څرګندونې مو واورېدې چې له خپلو کارونو خوښ دي، خوشحاله دي او وایي چې ژوند یې پکې بسیا دی. خو آیا ټول کاروباریان او دکانداران همدغسې بسیا دي؟ راځئ د څو نورو پیغامونه واورو.
اکمل قریشي هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو، بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روانې. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته پر رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووتی. پروسه ښکال د انګورو پر یوه کنټینر باندې د پاکستان لخوا تقریبا د ټولو مصارفو سره 15 لک کالداري محصول اخیستل کېدی. سږ کال دغه محصول تقریبا 20 لک پاکستانی کالدارو پورې رسیږي، چې دا زموږ د توان او وس څخه ډېر لوړ دی.
زه احمد د لوګر ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکی چې فعلاً په ننګرهار مرکز څلورمنه ہے کې د خوراک فروشي دکان لرم. څنګه چې تاسو ویل چې روزمره خپل کاروبار باندې کوم کاروبار، ما خوراک فروشي کاروبار دی. په دې کې والا نن سبا وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، په ټینشن شوی دی چې 3000 روپۍ دوکانداري نه، دوکانداري 1500 1300 او 1200 روپۍ تر راغلی دی کې هله شته دی. درو پکې ویلی دی په کار ځکه چې دی کې درو په سوک سو وایي تاسو ماته سره کوي یا بل ماته څوک سره کوي، خو الله حاضر او نه حاضر دی چې دوکانداري بی حده خرابه شوې ده. د 3000 نه 1500 1300 1200 تر راغلی دی. هله اکی د څه وخت امره چې شپه وه 1000 روپۍ دوکانداري مو شي په دلا نه شکرګزار یو څه دی. نو دې کې چې موږ دکاندارو پیسریا چولې د پزورو کې 100% راځي د سي.
سلامات خاک سره من د کندهار ولې خبره کوم. زه خپل د پرچون دکانداري کوم. ست دکانداري د بخوا شو بس یو شی ستل کور بچلوې اوس بس دا رقم سودا یم ټی پولاجي خاري ملاړي دي ته باور کړه ته مخسن ډوډۍ پیدا کیږي. بس دکان مرز پرته شهر ته تشیږي پرات پراز او باز دکان مسترب کو خاصو سودا وشوي ما سودا ډیر کمزور سی ویجه
مونږ هم له غواړي چې برخه در سره واخلو پروانه کې او چا خبره مونږ دمر له ډک د چی سم نه شو ویلې او فلانه خپل خیاطي دکان کې ناسې ما خود جون خند نه ده پاتې او الله دې مشکلات د هر مسلمان او د هر چا حل کړي.
زوی زتلا ساحل د علمن ولایت تنالیو ولسوالۍ څخه تاسو زحمت تر کوم بیال تاسو ته نیکی لی احترامات وړاندې کوو چې کوم زموږ د ورځني ژوند په اړه تاسو یو داسې خپرونه جوړه کړې ده چې موږ په هغه کې خپل غږیز پیغام د حکم او تاسو راته نشر کړي. زه خپله یو دوکاندار یم، مرکز کې دوکان کوم، نو روزانه کاروبار نشته، بیخي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، د دوکانو کرایې راباندې تاوان دي، د فامیل د کورنۍ کوم هغه عواید و مصارف چې دي هغه خو پرېږده چې موږ یې د کوو. بالاخره چې موږ د خالي د دوکان کرایه په د خپل دوکانداري باندې نسو برابرولی، یعنې تر دغه اندازې پورې ستړیاوې دي، خلک ستړي دي، شی نشته، کاروبارونه نشته، ټول کاروبار په ټپه ولاړ دي، خلک خپل د ژوند بېزاره دي. کم کاروباریان چې دي، که مشورم والا دي، که مستري دي، که مقصد هټیوال دي، هر شی چې دی، هر کاروباری چې دی، هغه خپل د کار څخه ډېر سر ټکي.
ما نوم عبدالله خان پوپل دی، د کندهار ولایت څخه درته میسج پرېږدم. والله زه خو وروره په رهنمایي اخته یمه، د خلکو ته داسې رایونه ورګروو، ورته رانیسو یا د چا ته په کرایه ورکوو. بس وروره بازارونه خراب دي، سوداوې مو بندې دي، هېڅ سوداوې او کاروبار شی نشته. والله دغسې ورته ناست یو، سهار ولاړ شو د کوره څخه، ماخستن بیرته راسو کور ته، سوداوې کاروبارونه او بازارونه ټپ ولاړ دي.
څو دوکانداران او کاروباریان و چې ویلې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او عواید نه لري. خو ورځ مزدوري څنګه ده؟ د ورځ مزدوری نه یو له داسې کسانو نه چې په اصطلاح روزانه کوي او ورځ مزدوري کوي، موږ ته دا پیغام پرېږي.
السلام علیکم. یاره زه که درته وایم چې د ژوند دغني سختې لحظې او دغني سختې کیسې چې پر موږ راغلې دي، شاید چې په خوله راوړل یې ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر دردوي، او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم، افغانستان دی، سپین بولډ کوارټر کې، هلته کلدار ده. زه د یو چا سره د میاشت په 13,000 کلدارې کار کوم، سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
دوستانو، د یو ورځ مزدور چې په ورځنی مزدوری باندې کار کوي د هغه څرګندونې مو واورېدي. راځئ اوس د څو تنو کروندګرو غږونه اورو.
زه عزت الله عرفان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبر کوم. ولا ورځ زموږ ژوند خو بس الحمدلله برابر دی، دغه کاله کې مقرر دي او بل داسې جواري او دا شیان سره شته، بس ښه دی، ګزاره مو کېږي. ورځنۍ چارې مو داسې روان دي، د کور ژوند برابر دی.
زه خو الحمدلله د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. موږ خو چې خپل د زراعت په زراعت باندې په کښت باندې اخته یو، خپل مځکه لرو، شمسیان مرتیشې دي، برمه ده، مثلا څه انځر مو ایښې دي، دغسې جواري کرو، غنم کم چې د کم فصل وخت دی، د کم کښت وخت دی، هغه کښت کوو، ریحان دي، دغسې پالک کاله کې دي، په دغه کار باندې ورته اخته یو الحمدلله. بس هغه د عیانو په کاره برابروي، ډېر د الله تعالی سره ډېر راضي یو. خو دا ځینې خلک شکایتونه کوي چې دا ولې دغه کاروبار نشته.
السلام علیکم. د طالب جان افغانیا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ نه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور، زموږ کاروبار چې دی دکانې د مځکې کار دی، نو موږ د ستونزو سره مخ یو، د اوبو د ستونزو سره چې موږ اوبه نه لرو د غورک په ولسوالۍ کې، د وچکلۍ له امله اوبه مو ډېرې کمزورې دي. په ځینو کلي کې خو د څښنګ اوبه هم نه پیدا کېږي، نو موږ د حکومت سره دغه ارزو لرو، غوښتنه لرو چې دغه زموږ د غورک د ولسوالۍ کم بند چې دی دا بند راته وتړسي، نو زموږ د اوبو ستونزه به د الله جل جلاله په قدرت سره په اراده سره به انشاءالله دا پسې چې دا بند موږ ته وتړل سي.
دوستان، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس راځو یو څو داسې کروندګرو ته چې دوی مارکیټ غواړي او وایي چې د دوی د سبزیجاتو او نور محصولاتو لپاره خ بازار نشته او یا هم وبنلري.
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي یا لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان دي. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته پر رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووت.
مننه کول دي اوریدونکو نه د پیغام په تیروتنه دوه ځل خپور شو. له اوریدونکو مننه او معذرت ترې غواړو چې دوه ځل ورته یو څه خبره شول. یو بل کاروندګر ته رسو.
زه حکمل د لوګر وایم، ما دا غیر سوالي څخه تاسو سره پاړی کیم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د لوګر پیاز، رومي، میوه، سبزیجات ټول په دې وخت کې رسیږي او له بده مرغه هر کال په دې وخت کې له پاکستان سره په بارډر کې ستونزې رامنځته کیږي. دغه د اوس په تورخم کې د لارې د ټیټ په نوم کاغذونه غوښتنه ده چې لارې ټولې ولاړې دي او زموږ سبزي رسېدلې ده او له بده مرغه په داسې وضعیت کې ریټونه دي چې د افغانستان ټول خلک په سخت حالاتو کې دي. ریټونه نشته، سبزیجاتو د میوو قیمتونه کم دي، بازار مارکیټ نه لري او د افغانستان بالخصوص د لوګر ولایت خلک ټول همدغه دکانۍ بزګرۍ او دغه میوو ته ناست دي، همدغه عواید دي. خو له بده مرغه ریټونه په داسې وضعیت کې دي چې د دکانانو خپل هغه ورځنی اړتیا څخه چې کوم مصارف په دومره نسبي دي هغه نه پوره کوي.
اوس هم براش دي ته چې که بیکاری په وطن کې دیننه، ځوانان په ځانګړي توګه دوی څه کوي؟ زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي. یو داسې پیغام اورو چې د ځوانانو په بیکاری باندې راڅرخیوي او وروسته راځو دا ګورو چې په ایران، پاکستان او نورو هغه سیمو کې چې ځوانان د کاروبار په لټه ورغلي دي هلته کاروبار یې موندلی او که نه.
افغانستان کې اوس پیلن کار نه لسته، خلک بیا کار او روزګار دي. د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت هم نه لري. څوک ایران، پاکستان، نور هېواد پورته زغه دي په لارې مړې شي. لکه د وشوې په ایران کې دا د یو افغان وهل کېږي، ټکول کېږي.
ازادي راډیو تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. د میلاد کابي سوال د پخواني جمهوري وخت سرتېری اوس په حال ایران در سر باندې لاین یم. زه به دا درته ووایم چې دلته وروره ګل افغان ایران کې هم افغانانو سره ډېر بد وضعیت روان ده. زه په خپل یو څو ځله راغلی یم، یو څو ځله نیولی یم، وهلی یم او نور افغانانو باندې دومره بد وضعیت روان ده چې وروره ګله چې افغانستان ته لاړ شي هلته کاروبار نشته، روزګار نشته، سړی پاتې شي لا پسې قرضداریږي، دونه وس هم نشته چې سړی پاسپورټ وکړي. چې قاچاق راشي، قاچاق لاره هم ډېر سخته ده. چې دلته راشي، دلته ماموران ونیسي، دونه ډبیې ډبیې د څو ورځې دغه کې زندانی کوي، وهي، بیا هغه پسې رده مرسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د لاغه میری یم، د تخار ولایت اوسیدونکی یم. اوس مهال د بیکاری له وجه ایران ته مهاجر شوی یم. او دلته هم د ایران د دولت د لاسه سخت پتنګ یو. حتی د دوی د لاسه د خوراکي اخستلو لپاره بیرون ته نسو وتلی. که دا زما غږ د مسؤولینو غوږو ته رسیږي، نو د مونږ د آیندې د خاطر یو پلان او افغانستان کې د کار زمینه برابر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نور د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم، پیلن په ایران کې یم. دلته دغه د ایران دولت کوم پاسپورټونه موږ لرو، پاسپورټو باندې راغلي، په ویزو باندې راغلي، هلته کنسلګری ویزې راکړي دي په افغانستان کې، پیسې راڅخه اخیستي دي، دلته چې راغلي ظلم کوي، یو ټکیم او پاسپورټونه چیرې غورځوي بیرته دیاړي. هیله لرم چې دغه مشکل حل شي، د اسلامي امارت مشران راشي او سره کښېني، دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. فضل الله احمد د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د افغانستان د پخواني نظام یو تن افسر. کله نه چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون راغلی، په پاکستان هیواد کې د مهاجرت شپې ورځې تېرو، دلته هم د کار کولو زمینه نه ده برابره، اقتصادي مشکلات مو ورځ تر ورځې زیاتېږي. هیله ده چې زموږ غږ تر مرستندویه ادارو ورسوي.
زه د غزنی ولایت جنبلد ولسوالي یم او اوس کراچۍ ښار کې مسافر یم. نانوای یم، زرم د میاشت معاش ده او موږ ستونزې دغه دي چې اوس پیلم په پاکستان کې کار او کاروبار نه شو کولی. دغه وجې څه وخت ناوخته اعلان نه کوي چې افغانیان به باز خو مهاجر به د دې مرتبه هیله او غوښتنه مې دا ده چې خپل کاروبار سړی په خپل وطن کې جوړ کړي، هر سړی او دا مې د ټولو هغو خلکو چې غوښتنه ده چې کاروبار باید خپل وطن کې جوړ کړي، نو د دې خنده ناست
د افغانستان اسلامي امارت مسؤولینو ته. موږ د بوشهر ولایت د ایران د بوشهر ولایت په کې موږ اوسېږو. پاسپورټ والا وي که څوک هغه بلګۍ سرشماري چې دوی ورته وایي هغه ورکړی وي، که بې مدراکه اوسي، بیخي کم اسناد هم ونه لري، داسې ظلم ورسره روان دی، داسې حالات روان دی چې بیخي در بسه پرې. که څوک کور والا اوسي، دلته شل کاله دیرش کاله یې عمر تیر کړی وي، پاخه اسنادونه لري، هم نسي وهل ورسره کوي، زوروي. او څوک چې نه لري هغه خو بیا بیخي زوروي. او هغه څوک چې پاسپورټ ولري، ویزه ولري اخیستې وي، هغه سره هم بد چلن کېږي. دغه زموږ پیغام دی د اسلامي امارت د مسؤولینو پورې، تاسو دې قسم په خدای وي چې نه بیرسوئ. چې په بوشهر ولایت کې ډېر وضعیت هم بیخي سره خطه اوښتی دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو اورېدونکو، ما سلامونه تاسو ته ورسي. دې هیله سره جوړه روغ یاست. حکمت غورځنګ د افغانستان له لرغوني ولایت یا غزنی څخه اوس مهال ایران مسافرې ورځې شپې تېرو. که څه هم زه بندر عباس کې مې کار کاوه، د پرون له پولیسو سره مخ سو، بدبختانه پولیسو ګیر کړو. اوس هم د هرات په هوټل کې دې ته په تمه ایسې روان سو او د غزنی په حرکت وکړو. دا هم د مو د هرا د ایران د مسافرو لویه قصه یې دومره رالنډه کړله. شکر ده چې خپل وطن ته په خیر راورسېدلم. که څه هم وطن کې کار نشته، بعد له یو دوه درېو میاشتو بعد به بیا هم د ایران په لور ځو.
ښاغلي غورځنګ سره په یوه تېره خپرونه کې ما خبرې کړې وې، او په هغه خپرونه کې ده ویلي وو چې په بندر عباس کې په یو ځای کې د غواګانو په یو فارم کې د غواګانو ساتنه کوي په یو لرې پرته سیمه کې، او شاوخوا هغه کم معاش یا تنخوا چې ده یاده کړې وه هغه یولس زره افغانۍ وه، چې له هغې نه د خپل هم د خپل خوراک او څښاک لګښت کوه، او د میاشتې دغه یولس زره افغانیو نه یې په اصطلاح ځان سره پیسې هم ټولولې. او په عین حال کې د دولسم ټولګي نه فارغ دی او غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي، خو وروستیو حالاتو ترې لوړې زده کړې پاتې کړې وي. خو ځینې خلک چې له پاکستان او ایران نه راغلي دي، په افغانستان کې دننه هم له وضعیت نه شکایت کوي، ځکه په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاري ده. په ځانګړې توګه راستانه شوي کډوال وایي کورونو به یې لوړې دي، مرستې ورسره نه کېږي. د یو راستانه شوي څرګندونې اورو.
السلام علیکم آزادی را دو ټولو کارکونو ته د منګل طرف نه سلامونه. منګل دغه طالبانو مشرانو نه دغه هیله کیږي چې منګه پاکستان کې ماجر او اوس راغلو ته نه پریښودلو راغلو د خپل وطن ته خپل وطن کې طالبان نه پرېږدي. وایي تاسو خطونه راوړئ منګه برقي تذکرې هم لرو پاسپورټونه هم لرو هر شی لرو. وایي تاسو ته هغه خطونه راوړئ د میدان وردګو یوه ولسوالۍ کې هم نه پرېږدي. وایي د جلال آباد خلک باندې دا د جلال آباد خلک خو څه کاپیران نه دي. موږ هم د همدغه وطن بچانې د همدغه خاورې بچانې. نو د ازادۍ ارادو ته موږ دا هیله ده چې دا د غریبانانو د مال چې هلته هم پنجابیان نه پرېږدي او دلته هم طالبان کلو کې نه پرېږدي برقي تذکرې لرو.
راځي چې یو بل اوریدونکي ته ورشو او له ده به دا واورو چې ولې په افغانستان کې ځوانان بیکاره دي.
زه عصمت الله توخی د زابل ولایت شمنزه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محترمه، خصوصا د ځوانانو په باب باندې معلومات درکوم چې د ځوانانو اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو ځوانان مو بې تعلیمه دي او بل بې روزګاره دي چې دلته هېڅ روزګار نشته، باغیات نه لري لکه انګور، انځر او انار چې ځوانان دې ورباندې بوخت او اقتصاد یې ورباندې برابر کړي. ځوانان چې مو دي اکثره د پاکستان کولا ته ځي، هغه چې له دې خوا څخه ځي 40-50 زره کلدارې مصارف پرتار باندې ځینې کېږي چې دوی دورې واوړي. بیا چې دورې ولاړ شي تقریبا 15 میاشتې 16 میاشتې یا 9 میاشتې دورې دوی مسافري وکړي، په د 9 میاشتو کې دوی 80-90 زره روپۍ ګټلې وي. له هغې خوا څخه چې راځي نو بیرته تقریبا 15-20 زره روپۍ پر تار باندې مصارف بیرته له دوی څخه ولګېږي چې دوی را واوړي. نو دلته کور ته را رسېږي نو له دوی سره بیرته اګه ډل شوې روپۍ بیرته مصرف شي پر لارو باندې.
ومورېدل چې د اوریدونکي وایي بیکاري ځوانان پاکستان تم تک ته هڅې. یو مخکې موږ د پاکستان هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه واورېدل چې هلته هم کار روزګار د افغانانو لپاره نشته دی. راځئ څو نور پیغامونه اورو چې د ځوانانو په کورنۍ بیکارۍ باندې راڅرخي.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ د ازادۍ اوریدونکو. هیله من یم چې ټول جوړ او روغ به وي. نوم یې آرش دی، د کابل اوسېدونکی یم. زه خپله انجینري برخ دریم سیمستر محصل یم. نو د موږ دلته کرایي کور کې ژوند کوو. پخوا ښې وې، کرایې کمې وې، اوس کرایې جګې شوې دي، اوس هم نه رسېږي. تنها یو پلار مې د شکار کوي، مزدوري کوي، نو اوس کرایې جګې شوې، اوس هم نه رسېږي. زه خپله مجبور یم چې نیمه ورځ کار وکړم. دا 3-4 میاسې کېږي چې زه په کار پسې ګرځم، که فابریکو ته ځې، نمایندګو ته ځې، کمپنیو ته ځې، ټولو ته ورځې. چې څوک پکې ونه پېژنې د تا ته کار نه درکوي. نیمه ورځ نور کاریابي دفترو ته ولاړم، هغلته مې ثبتنام وکړو. هلته هم سیدې او 500-500 روپۍ له تا څخه اخلي د مکتوبو د دې اسنادو. نو هغه کې مو هم ثبتنام وکړو. نو هلته هم نیمه ورځ کار داسې کار یې دي تا په خوښه باندې نه یي. داسې کارونه خو نور نهسه، بعضې پروشاد کارونه یې شامپو وي، دا یې تا ته پیسدي درکوي. نو 3-4 ورځې ان تر 10 شپو پورې ما هغه یو ول خرڅ مې کړلو، خو خرڅېدل یې نه، کار نه و. نو اوس د بیکاري کچه دلته ډېره لوړه ده. دغسې حالات د مجبور یو چې موږ ورته درس پرېږدو او کار ته مخه کړو.
عبدالباری مشال یم، د هلمند مرکز لشکرګاه ښار نه درته پیغام پرېږدم. د خبرونې د موضوع په هکله به درته ووایم چې کار په افغانستان کې کار ډېر په ټپه ولاړ دی. ځوانان اکثره باسواد ځوانان نور هیوادونو ته د کار د لټ لپاره ځي، نو کار ډېر په ټپه ولاړ دی. د برحال حکومت نه دا هیله او خواهش دی تر څو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کړي. نو
زه ذمه ولایم د مرکز لشکرګاه نه. افغانستان کې خو په شمول دا رقم کار دی چې کارونه نشته، ټول ځوانان بې روزګاره ګرځي. چې کار ځوان ته پیدا شي هغه 2 ورځې کار یا 3 ورځې کار، بیا ځوان 3-4 ورځې بیکاري، بیا چې کار پیدا شي 2-3 ورځې. نو ماشومان هم سره لږ دي، کمزوري دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان زموږ د افغانستان څخه ونه وځي د بل و هیواد ته، یا ایران یا پاکستان ته یا داسې نور ملکو ته چې دوی زیالته خپل کار کوي. دلې هم دغونه کار پیدا کېږي، دوی یو کې خپل کور په وچلوي.
سلامونه احترامات او نیکې هیلې د ازادي راډیو د پښتو څنګه ټولو محترمو غړو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې په صحت روغ جوړ اوسېږئ. په دې حساس وخت کې تاسو او تاسو د ټولو همکارانو حاسې په جوړونو کې ځای لري. تاسو د افغانانو د سلویخ کلنې جګړې د زخمونو دردونو او ستونزو غږ له نړۍ او سیمه ییزو مشرانو تر غوږونو رسولی دی. ستاسو کار نه یوازې د افغانانو د دردونو اظهار دی، بلکې د امید او امیدوارۍ یو سره هم دی. زه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د هغه ژمنتیا او مسؤلیت نه چې تاسو په دومره سختو حالاتو کې د خپلو خلکو لپاره ترسره کوئ. ستاسو د هڅې او کوښښونو قدر کوم او دعا کوم چې تل په خپل رسالت کې بریالی اوسیږئ. راځو د پښتنو په اړه باندې چې تاسو پښتنه کړې ده، په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د لوسو ځوانانو، نالوسو ځوانانو خویندو لپاره د کار زمینه او شرایط نه دي برابر، چې دا یو لوی ستونزه ده. دا حالت نه یوازې د هغوی د ژوند کیفیت یې ټیټ کړی دی، بلکې ټولنه یې هم له بې شمېره ننګونو سره مخ کړې ده. یو خو د دې علتونه ډېر زیات دي. یو په افغانستان کې تاسو ما بهتره معلومه ده چې د څو لسیزو جګړو کورنیو نښتو له امله په افغانستان کې شری یو سیاسي لحاظ شری یو نازک حالات دی، یعنی سیاسي بې ثباتي ده چې د خپل حکومتونو په بې کفایتۍ، فساد او د ثبات په نشتون کې خپل وروش سره رسیدلې دي. په داسې شرایطو کې د کار لپاره زمينه سازي او اقتصادي ودې لپاره کار کول ډیر ګران دی. بل په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا ډیره زیاته ده، دا هم دوه ملت دی. درېم، تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نالوسو ځوانانو لپاره د تعلیم او روزنې نشتون د دوی لپاره د کار زمینه هم محدوده کړې ده. تعلیمي سیستم او مسلکي روزنه یې کمزورې ده، بل کلتوري محدودیتونه دي او د ښځو لپاره دغه ټولنیز خنډونه دي، چې دغه ټول علتونه د دې لامل شوي دي چې هم لوس ځوانان، نالوس ځوانان او خویندې د کار په موندلو کې له ډېرې ستونزو سره مخ شي. د دې وضعیت ښه کولو لپاره باید یو جامع او پایدار پلان ته اړتیا ده چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سره په وخت کې مقابله وکړي، چې دا په افغانستان کې د اوسني چارواکو دغه باید دوی په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي او دا د دوی مسؤلیت دی، باید په ښه توګه یې سرته ورسوي. بل د ژوند په افغانستان کې دغه د نن ورځې ژوند یو له هغه ننګونو څخه دی چې ډېر خلک ورسره مخ دي، ځکه چې دغه مهمو وسایلو څخه چې خلک یې په اړه اندېښمن کړي، د ماشونو کمښت او د ژوند د ورځني لګښتونو زیاتوالی دی. ماشونه چې باید د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي وي، اوس په دې حالات کې دی چې د ژوند اساسي اړتیاوې پوره کول هم پرې ستونزمن شوي دي. په داسې حال کې چې د ژوند لګښتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ماشونه په هماغه زاړه حالات کې پاتې دي او دا د خلکو د ژوند کیفیت باندې منفي اغېز کوي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه واخسته، خو په افغانستان کې په روان اقتصادي وضعیت او د چولې ننګونې زیاتې دي، په دې اړه باندې نظر څرګندوه. په ورستیو کې یو سبب چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په سببونو کې ورزیات شوه، هغه له ایران او پاکستان څخه په زور او اجباري توګه د افغان کډوالو ایستل دي چې په خارونو کې بیروبار د افغانستان زیات کړي او همدارنګه د کاروبار او کور او سرپناه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې دي. دا خلک په اجباري توګه له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي دي او دې ته چمتو نه وه چې خپل هیواد ته ستانه شي. د یو همداسې راستنه شوي کډوال څرګندونې به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو د فیسبوک او د واتساپ د لینک د ټولو همکارانو څخه مننه کوم او زما له طرفه و ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه نور احمد چکزی له پاکستانه مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یو لس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستانه راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلاله او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو، زموږ د ماجر سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلاله ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، ځکه چې هلته پاکستان کې موږ یو روزګار برابر و، یو ترتیب برابر و، خو بدبختانه موږ د ماجرو په دغه کراوه اوشتلو افغانستان ته رالو، خو په یو حساب ډیر خوشاله هم سلو خپل هیواد خپل ملک ته رالو.
دا اوریدونکو هم اوریده د غنو اوریدونکو پیغامونه د وخت کامل کبل نه شو خبرولې مننه تنه کوو د یوې پاسته زولې مو هغه ته ورته نور پیغامونه په دې خبرونه کې خبر کړل د ترخم پر وبخې دی ډورن پر کرخه دی سپین بولدک بندر غزې دی چې په خای وډیر کاروباري سیمه و خراسي د غلطه دی یو افغان سرګندونه واورو چې سډول کاروبار کوي.
السلام علیکم تاسو په دا واتس اپ گروپ کې کانال کې ویلو چې د کار روزګار په خطر خبره وکړي یا زکه درته وایم چې ژوند دغني سخت لحظې او دغني سخت کیسې چې پر موږ راغلي دي شاید په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان ما خپل ډېر درد وي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولدک کوارټر کې هلته کلدار ده زه د یو چا سره د میاشت په 13,000 کلدارې کار کوم سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
لا سپین بولدک نه به بدغیس ته لاړ شو. بدغیس هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ ځوانان په مسافرۍ پسې وتلي. له بدغیس نه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات ازادي رادیو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته زه د بدغیس ولایت څخه خبره کوم. تاسو پښتنه کړی و د روزمره ژوند چې ژوند مو څنګه دی څه کوي څه نه کوي کار کوي بیا کار اس که کار کوي کم کار کوي چې بیا کار اس ولی بیا کار اس موږ دلته ډیر اکثره خلک بیا کار وي. په دې خاطر باندې بدغیس ولایت چې د شمالي ولایتو څخه یو ولایت دی چې په خپل کور کې موږ د 100 روپو غریبي هم نه لرو. بدغیس ولایت ځوانان چې دی په 100% کې 90% د خارج پیر دی په ګرد ولایت کې مدسل روپو غریبی نهسته. تر اوسه پر بادغیس ولایت حکومتي کومه جدي پاملرنه نه ده سې. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې بادغیس ولایت ته پوره جدي پاملرنه وکړي او دلته یو داسې زمينه مساعده کې چې د بادغیس ولایت د غریبکار خلک په خپل کور کې په کار باندې سي.
اوس به په ورستیو کې د دوو داسې ځوانانو څرګندونو تراشو چې هڅه کړې ده کوشش کړی دی او سره د ټولو ستونزو چې په ټولنه کې موجود دي په سیاسي حالاتو اجتماعي حالاتو کې په افغانستان کې متاسفانه په تیرو څو لسیزو کې ستونزې وي خو د دې ټولو ستونزو او ننګونو سربیره یې هڅه او کوشش کړی دی او توانېدلې دي چې خپله ګزاره روانه کړي. دوی نه یوازې دا چې د خپل کار پاړه باندې کیسه لري بلکې نور ته هم سپارښتنه لري. راځي دا باورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته تاسو میلمه همکارانو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلې د زابل لرغنده بولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری خاصتا د ځوانانو د لپاره او شر رسیدلې د بیکاری شپری مان ډیر ده. ما هم له بعد مرغ ډیر ستړی ژوند را تیر کړی او دا چې بهر ته مې سفرونه کول د کار په موخه د روزګار په موخه همداسې په بیلابیلو وختونو کې به په خپل افغانستان کې له خپلې کورنۍ نه لیرې په کارونو درسونو مصروف وم. په ټوله کې یو ستړی ژوند مې تیر کړو خو له نیکه مرغه ځان مې یو ځای ته ورسولو او د خپل ژوند دپاره مې یو هدف وټاکلو. تر یو حده مې زده کړې وکړې تر یو حده مې کورسونه وویل اوس له نیکه مرغه هغه له شاقه کار نه راوتلی یم. په خپل ارغنداب ولسوالۍ یو وړوکی بازار د همدلته اختر بازار په نوم ده. په همدې بازار کې د خپل موبایل ورکشاپ تر څنګ د موبایل ترمیم هارډویر سافټویر په دې برخه کې مصروف یم. نو دوکاناري چارې مې په ټوله کې اوس مهال ډېرې خوندورې روانې دي. دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له نیکه مرغه اوس یو ښه سیزن هم ده یعنی د بادامو سیزن ده د انځرو سیزن ده. معمولا په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې سیزن کې هغه د دوکاناري چارې سودا وي ډېرې ښې روانې دي. نو له نیکه مرغه زه له خپل کار نه په دې وختو کې ښه راضي یم. خو باید ځوانان هدف وټاکي ترڅو آینده یې روښانه وي. که چیرته هدف ونه ټاکو موږ داسې بې هدف روان یو، نو هغه ژوند به مو ستړی وي. که هدف وټاکو کار به مو ښه مخته روان وي. نو هدف ټاکل د یو ځوان دپاره ډیر مهم ده. په ټوله کې ځوانان له بده مرغه په افغانستان کې ډیر زیات بیکاره دي. وسلام بای.
اوس هم د خپرونې وروستی پیغام راخلو. دا هم د یو داسې ځوان دی چې د خپل هغه زیار او هڅې کیسه هم کوي او په پای کې نور ځوانانو ته هم سپارښتنې لري.
سلامونه لیکي هیلې احترامات بانوک جوړو او د سیاحت جنت ته مو لرئ. محبوب الله نوري یم د میدان وردګ ولایت شید آباد ولسوالۍ څخه. ستاسو موضوع مطابق چې ښکلې موضوع ده او په زړه پورې موضوع ده، نو کوم کومه خاطره چې زه په ژوند کې لرم او کومه یوه کیسه چې زه د خپل ژوند لرم چې ما د مکتب دورې څخه نیولې تر یو لوی سازمانه پورې. نو مکتب دوره کې ما د دهقانۍ کار مې هم کولو او مکتب مې هم ویلو، او د دو سلسله کې ډېر سخت مریض شوم چې حتی امکان د معدې د سرطان هم و. نو ما خپل همت له لاسه ورنه کړ، مې خپلې دهقانۍ ته دوا ورکړلې، مکتب ته دوا ورکړ چې د خالد بن ولید دلیل څخه فارغ شوم. نو تر دولسمه صنف پورې مې ډېر کړاوونه او تکلیفونه تیر کړل. دوه طرفه، یو طرف دهقانۍ وه، بل طرف ته مکتب و. خو خیر همت هم د لاسه ورنه کړو، دوا مو ورکړو. نو بیا د کانکور ازموینه ورکړه، د اوبو وروسته د قزنفر انسټیټیوټ نرسنګ کې شامل شوم. نو تر هغې ته مې دوام ورکوم، او کله مې چې آخري ورځ وه چې د پوهنتون نه فارغ شوم، نو کله مې چې شمواره د پوهنتون تېره شوله، نو په سبا باندې زه په 1500 روپیو نیم زره افغانۍ باندې زه یوه شفاخانه کې وظیفه مې واخیستله. نو کور کې مې دوه معیوبي نه درلودل، چې یو ډېر پخوانه معیوب شوی او بل تیر نظام کې معیوب شوی. نو په دغه یو نیم زره روپۍ باندې ما کوشش کولو چې داسې یو څه برابر کړم د خپل کور دپاره، چې په آینده کې یو ښه دلیل ولري، چې مثلا یو ثابت شم چې ما مثلا همت کړی یا نه دی کړی. نو په هغو یو نیم زره روپۍ باندې ما خپل کور ته نن ډوډۍ موډۍ برابرولی، ټیوشن برابرول. نو په هغه وخت کې ما خپل همت له لاسه ورنکړ، وظیفې ته مې دوام ورکړ. بیا دوه کال، یو نیم کال، یو نیم کال مې په یو نیم زره روپۍ باندې کار وکړ. او وروسته د هغو نه د یوه خارجي سازمان چې UNFPA ده، د هغوی یوه قراردادي موسسې سره مې وظیفه واخیسته چې فیروز مزار ولایت کې دوه کاله مې پوره شول. الحمدلله د خپل ټولنه ډېر راځم، او د هغو تکلیفونو او کړاوونو ثمره ما ته اوس په لاس باندې راغلې ده. او د ما پیغام هر ځوان ته دغه دی چې هېڅکله همت له لاسه ورنه کړئ، هېڅکله شکست ونه خورئ، هېڅکله یو غیر ناموجود یعنې ستاسو په ذهنونو کې به دا خبره وي چې والله دا کار ناممکن دی، اما هغه کار ممکن دی. خو همت غواړي، تکلیف غواړي، زحمت غواړي، یوه طریقه غواړي.
په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چلی.
قول خط بغنانا نقويجي لا قول خط بغنانا نقويجي 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 لا بيجل ندي ما شمان استرقي لا بيجل ندي ما شمان استرقي
غلطك غلطك ورانسترجي